السلام علیکم سهار په خیر دی ازادي رادیو د نن خبرونه ته خرغلست نن چهارشنبه د 14 هجری المریز کال د لنده یا قوس نه همدا چې د 2022 میلادي کال د نومبر ل دیرشم سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي د هم په سر کې خبرونه د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو ضرورتیا ستایلې هغه تیر شپه پر ټوټر لیکلی په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نور الهام بخون کې نمونه نشته د هغه په خبره افغانان د تعلیم کار او خپل کورنۍ ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې لګو خونو تاوتریخوالي او زندانی کې دو سره سره د مبارزې لپاره دري پرون د نومبر 9 د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ او د ملګرو ملتونو د خځو برخې په یو اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منې شوي او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډېره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال لپاره ل 115,000 کورنۍ سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل ل دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلې او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې د دغه سې کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان جمعي سخت وي ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د جمی تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېمه یا ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه تیره جمعه د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نه شوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د راروان میلادي کل نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته د څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوي چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمی پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په قطر کې د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د ماخام په 9:30 تونس له فرانسې او استرالیا له ډنمارک سره د مسابقې ډګر ته وزي. د شپې 11:30 په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین او په بل یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو سره مخامخ کیږي. په پرونیو څلور لوبو کې هالند 2-0 قطر ته، سنګال 2-1 اکوادور ته او انګلند 3-0 ویلز تماتی ورکړه. او همدارس امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. و باورې چې یونیسف وايي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په افغانستان کې اتلکو 15,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
همدا مؤسسه په روزګان ولایت کې له هغو ماشومانو سره د مرستې پلان هم لري چې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
سار وختي چې راسو تر ماشامه پرې پخ چې خدای خپل یو شی مجبور کړل ته خصو یو ودري ډوډۍ کې ځغ ونه تر سره مخ پکې.
د افغانستان متقاعد مامورین وای دو کاله کیږي چې د دوی امتیازونه نه دی ورکړل شوی.
چې هر چاته مشران ته موږ مراجعه کړې ده، هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې او مسلم حق ده، موږ یې درکوو، ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي.
په یو بل راپور کې د خوست له هغو ښوونکو سره خبرې شوي چې د دوی لپاره د کورونو د نمرو د ویش بیا پیل غواړي.
موږ دا غوښتنه د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کوماکو کې مرسته همکاري وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته یې په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم ویلي وو چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم یې په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستلې دي. دغه مور وایي په کلی کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب سو، دوی اړس ول چې په نوي امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاش کېږي چې ماشوم یې په نس ناستي اخته دي.
میاش کېږي چې دغه کوي و عمل تبه یو پرم دغه ته سره واخ سګر ته مشخانی ته راوړل سو دا نه کومه چې دوا یو شی به دغه ورته راو شربت هغه کنه کې درد چراو دغه واړو چې دغه ماشومان مو مرزان مو جوړ سينو وسنګ وو کوپورت مې نورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم استونز نه ده. د افغانستان په زیاتره روغتونونو کې د ماشومان څنګه له ناروغانو ډکه بي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګه د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیواله ټولنې د اجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رسخه کړیږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیدارې ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او شپږ لکه ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې د سختي خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
و موردل چې یونیسف خبرداري ورکړی چې پر روان ژمي کې ل 8.5 لکه زیات افغان ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بیا هم یونیسف وایي چې په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکي وایي دوی غواړي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ په پروګرامونو کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي هم د یونیسف له ادارې غواړي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي.
د هلمند مرکز لشکرګا ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کیږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمیر یې په تیرو شل کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده، نو اړ دي چې هره ورځ درانه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سیمولا نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانه چې مان ټول مو کو خرڅو مې اوس یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوته ماشامه لا کې چې اوس چې ورته و درېجو سره وختي چې راسو تر ماشامه پرې پخ چې خپل یو خپل یو شی مې ټول کوړل ته خرڅو یو لسې شلې چې مو ځاغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علیکم خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونه تر سره مخ پاتې یې
لیک و 200 300 ونیم سره نه ور تخلاص نه مشر لرم مرتم تعلیم خوانه کی خو نه مشر لرم
دوری شین لرو ورو دا شین لرو مردل ته پیدا کو مردا د پاره نشه چې ماشان د پاره شی پیدا
دا په هلمند کې د زرګونه ماشمانو د جملې څخه د دریو دردون کې داستان دی خورا پورونه شی چې ګنشمیر نور لا هم تر دې تاریخ او دردون کې داستان لري د ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف او استاذ ویل دي چې د غلطه د ماشمانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دي په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشمانو د نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي د اجمنه کړې ده چې د ماشمانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لار اچوي نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږي ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو ټولنې او د پروژو د ډونرانو سره ګډ کار وکړي تر څو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي
بلخوا د غلطه ځای واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف ته دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ
په دې حق کې خودي خدمت روان کړی دا موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته شم پر متوجه ووسی او د خپل خدمت شمخت ووسی
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیری شلکلنی جګړې د غلطه د ماشومانو پر روان او د هغوی پر حقوقو هم ښکارا غیزی کړی دی چې لزده کړو به برخي کړی و له روغتیاي خدماتو به برخي و او د غراز له فقر او غربت سره هم مخ و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي شاوخوا دوه کاله کېږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دي ورکړل شوي د دې ټولنې غړي چې اکثریت یې پخواني پوځي او ملکي مامورین دي وایي ځینې حتی د خپلې نفقې د برابرولو وسله نه لري د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکي کسان دي چې وایي اوس د کار کولو وس هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي دي زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې له مشر افندي سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د تیرو دو کلونو معاشونه نه دي ورکړل شوي
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دورې ټوله د دولت کې تیر کړی ده د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وقف کړی ده ولی کوم وخت چې متقاعد شونو دا باندې عمر به جګیږي میاد خدمت ډیریږي نو په دې حالت کې بیا دولت ذمہواری لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لباندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټول سره مونږ د سره ناست ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي پر رسانو پر راډیوګانو کوم خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري نو متاسفانه تقریبا دوه کاله کیږي چې موږ تر اوسه پورې ماش نه دی راکړی او فعلاً لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته وترهه چې غي جوړه کړی ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار امیر المؤمنین ته لګلې ده
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورزي هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی
چې هر چاته مشران ته موږ مراجعه کړې ده غوی موږ ته وای چې دا ستاسو یو مسلم حق د موږ درکو ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي ځکه دا متقاعدین ټول په کرای کورونو کې ژوندګي کوي د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړی دي دا ټول د کور لوخي او ظرفونه موږ د قیمت به هر څه چې کور کې دلودل دا مو ټول خرج کړی دي بلې خوانه فعلاً لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمه شروع شوې ده نو دا کابل خار کې هوا یخه ده نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېناستلي دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موضوع کې متقاعدین د خاص د عیاشۍ او د عبادتۍ لپاره زموږ ډېر متقاعدین مجبور شوي دي. حتی میوې خرڅوي، کراچۍ کوي، موچیتوب کوي. ډېر د متقاعدینو زنانه دي چې اوس نانبایګانې ځان ته جوړې کړي، ځکه عیاشۍ او عبادتۍ فامیل فرض ده. نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش د تقاعد نه بله کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپله عبادت او عیاشۍ دوی د کورنۍ وکولی شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هره کورنۍ پینځله شپاړه سوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاب لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې هغې ته عیاشۍ عبادتم وکړي، په خوا ته تعلیم و تربیې ته هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو، په عیاشۍ او عبادتم موږ نه شو کولی. نو د الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه داس احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي د دې په باره کې منو الله نه سوال کوو. نور خو نو ټوله دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بیماشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدینو خپل معاشونه او امتیازونه نه دي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو څو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت ضد کردانو پر ضد او د هغو پر سنگرونو حملې کړي دي. دا هم په دې اړه نور جزئیات چې عصمت څاروانې اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پولې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو دی باندې د کوردانو پر تبیید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلی شوې دي. تهران د کوردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعده په ځواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاری او د دواړو هیوادونو پر کلیدي لومړی توپونو بحث وکړ. السودانی په وروستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې دغه لانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو لپاره ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کوردانو تبیید شوی ډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې ساه ورکړه.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته د امریکا چاپ ټایم مجله د پاکستان د نوی لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانونه کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوی لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر لټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنگیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم د روان کال په می میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند د موافقې یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پی د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوې او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پی منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان تکتنه کړې او لیکي په می میاشت کې شپږ میاشتې وروسته لدې چې افغان طالبان د ټي ټي پی په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقانی شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه ښیي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو استل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنظیمونو په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پاوځ پر ضد د حملو لپاره جنگیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی وو. افغان طالبانو په تیر میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د منځګړتوب هڅه هغه مهال تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواوو د اوربان له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډیره له څه ویلو ډډه کوي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په خوست کې یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د ځمکو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یوه نیمه لسیزه د سرپنا په خاطر د ځمکو ویش ته انتظار کړی او په ډیر لږ معاش په دندو بخود دي. په تیر جمهوري نظام کې پخوانی ولسمشر ټولو ښوونکو ته د یوې یوې نمرې ځمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو ښوونکو ته ځمکې هم وویشل شوې، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا بهیر ځنډیدلی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې هغه شمیر ښوونکي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خوی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې ښوونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کیږي. د ښوونکو یو استازي هنریار ازادۍ راډیو ته وویل
ښوونکي ته مخکې
د نمرو لړۍ شروع شوې. خون کې هغه کشر دی چې ونی مالسی ده دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه لپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه دا هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر ته زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه یې په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کېږي.
غوښتنه مو سم د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې هغه ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چون ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه په برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهد الله ذهین وایي
غوښتنه مو دا ده چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسوشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګه په نورو مشکلاتو باندې وخت تیروي او خپله د ښوونکي مقدسه دنده اجرا کوي، سرته رسوي.
د موساخېلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازی احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هېره نه کړي.
د موساخېلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمایندګۍ موږ د غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک وکړي، مرسته همکاري وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي. چون یوه نیمه لسیزه د ښوونکي د دې په امید باندې دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې، چون ماشونه ډېر کم دي.
بل لوري ته د خو ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیه ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دی، تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوی نه وي تر هغې پورې د نمرو ویش داسې زر نه شي کیدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګۍ، د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند د متون مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو ښوونکو لپاره خارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور ښوونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي، خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
له خوست څخه راپور مو اورېده. د دې خبرې مجلې په پای کې ستاسو له پیغامونو
د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالدار یې. بیا د انجینران رئیس دغه کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شاروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کړي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې، درې څلور زره یې تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کړي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین زیاتان چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله راباسي، د یو کښنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولس څخه میسج ته پریږدم. د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکوتو ته ځي، کول کیږي، ټکول کیږي، یا شیدانیږي، یا هغه زیروي. دغه ښه دی چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغه ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دې خلاص واخیستي. تاسو اجر مخروي او رښتامه کوښښنه کوي د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي. د ځوانانو ډیر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس چلروشت دوسو یو.